افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با عصمت ساروان باشید.
ډیره مننه نعیمی صاحب. اته بجې شوې قدر منوریدن کو د دې سات په خبرونه کې اورې د هلمند والی وای د موسی کلا د بیرته نیولو په عملیاتو کې تر اوسه پورې یو نیم سل طالبان وژل شوي دي. په یو بل راپور کې به باورې چې په زابل ولایت کې د طالبانو په منځ کې نښتې شوي دي. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه باورې چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم تر د دې ماده مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي سرتیرو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشي سوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدیځ سره پر شوې اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. ده هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د غوسیمو په نیول کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. د هلمند والی مرزا خان رحیمی په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی کلا ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه 150 وسلوال طالبان وژل شوی دی. نوموړي همدارنګ په دې عملیات کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله د 2 افغان سرتیر وژل کېدل هم تایید کړی دی. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی کلا ولسوالۍ ته څیرمه یو دشت کې ځای پر ځای دي او تر اوسه ځکني عملیات نه دی پیل کړی. د اخونزاده په وینا په روسي څورزو کې یوازې افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په مورچلو بمباري کړی دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اور د لیسی. افغان چارواکي وایي سرتیرو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسټ نیولې ده. د بدخشان رستيال والی ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د وم کنډکټ څخه د قومندان امن الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د کزدی پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غزیدلې لار کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسټ بریډ کړی او هغه نیولې ده.
د نتیجې
د عملیات په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه نیول شوي او نورې له سیمې تښتېدلې دي. د محل د پوسټه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستيال والی وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسټه جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لار کې مهم پل دی. نوموړي زیاته کړې سره له دې چې د کزدي پل په وروستیو جګړو او همدارنګ د سیلابونو له کبله ویجاړ شوی، خو حکومت غواړي چې ډېر ژر بیرته ورغوي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغملو خوشي سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروف پرونویل د دیمیتیرو بیلی په نوم د اوکراینی د روسی چارواکو د غفالو هڅو په نتیجه کې خوشي سوی چې د افغان حکومت لور سره په نږدې هماهنګۍ تر سره سوی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی، خو ویلي دی چې دوی چمتو دي چې نوموړي اوکراین ته وسپاري.
Российская страна готова в любое удобное время передать.
Давай Русия هر وخت چمتو ده چې شغله بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې مشر په پایل کې په انټرنیټ کې د یو ویډیو خبرېدو وروسته کیف تایید کړه چې بیلی يرغمل سوی دی. د اوکراینی رسنۍ د راپورونو لمخې نوموړي له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د شرکت لپاره کار کاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لوی دي سره پر شوی اټومي موافقه د هیواد په پارلمان کې لرای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر د هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لری کړي. پرون روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید دی تایید ته دې پکشي ارتیاوی. د ایران پارلمان د دې مفقید څلین لپاره یو ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې مفقید څېړل پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر دفتر وای فرانسه او جرمني دغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکو نه بشپړ اوربند نافذ شي. د اگست په 18مه نیټه د کیف د حکومت استازي د روس په لو بیلتون غشتونکو لاستازو سره په دې سلاسول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټه څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. روس علاقی چې پرون د فرانسې جرمني او روسي مشرانو په ټلیفون خبري وکړي د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپتمبر لومړۍ نیټه وروسته د بشپړ اوربند ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر هم درنګ زیاته کړي چې فرانسوا اولاند د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره ګډه غونډه ماسره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس په لو بیلتون غوښتونکو او حکومت ترمنځ شپږ میاشتنۍ مخکې په منسک کې د اوربند یو تړون لاسلیک شوی، خو د اوربند سربیره هم وخت نا وخت د دواړو لورو ترمنځ د نشتو راپورونه ورکول کېږي. اوتریشي چارواکي وایي په یو لارې کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلی دي. د اوتریش خبري اژانس وایي دا لارې چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکښې و، په پټه انتقالېدل د جرمني د سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لاروی رومانیایي ډرایور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یو بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوی دی. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریایان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د محل روسي خبر ده چې د امریکا احصایې ښیي چې متحد ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې د ادارې شمیرنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې متحد ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي چې د هغو په منځ کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملیتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي، خو ډېر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د هلمند والی وای د موسی کلاه د بیرتنیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنی مرجوب لري او شیدي. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډیده د افغانستان او پاکستان لاړیکو سره بې ارتباطه بولو.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د معرفت په اداره کې شخصي فکر د بایس کې لوسی سریت او مسؤلیت ته مقاصد باندې پاتې په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په یاد لري نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لاندو خبرونو ورسته پیلېږي. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړي. آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوه تاسو یې محسوسوي او کدا سیوی بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړي ده؟ په دې اړه به د اتنیمو بجو لاندو خبرونو ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر به لنورو اوریدونکو سره شریک کړي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالی په روانه جګړه کې یو سلو 50 وسوال وژل شو دي. مرزا خان رحیمی وای د موسی کلا د هوغوسیمو په برتنیولو کې چې په ورستیو کې طالبانو لاندې کړي لامنیت ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم برسته کوي. خو د هلمند ولایت شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالی ته چیرمه په یو دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مزکنی عملیات نه دی پیل کړي. په ډیره نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وټلو سیمو د بیرتنیول لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادې رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوی دي. نو موري زیاته کړه
د موږ مساله وقواو یو عملیات په مساکلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او دا سه بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالۍ د مساکلا کامل اند دښمن په لاس کړه تاسې نه ده. بعض پوسټ یې عقب نشینی کړی و چې فعالیت جریان لري. ان شاء الله وضعیت بلته نورمال سی او موږ هلته پروګرام دلرو سی نور هم خدمات خلکو ته وړاندې سی سدسیات په برخه کې سی د معرف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی پټینګار ویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرکشوب لنه ده وخته. د هلمند والی همدارنګ ویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید خنزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مزکنی عملیات نه دی پیل کړی. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مرشلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوې دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي. وسلوال مخالفین ته تلفات اوښته دي. نو کی کوم نو جګړه نه رسېږي پیاده جګړه او نم عملیات پیاده عملیات شوی دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیت کمانډانې د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوې دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوزي مرسته د ولسوالۍ ته ونه رسول او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیس سرتیری لازینو پوسټو په شاشي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د هندي چارواکو د بوختیاو له عمله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. دغه وزارت چارواکي وای چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په ترنګوالي اغیزونه کوي. دا په رسال کې چې سمود مخکې په کابل کې د هند په خواني سفیر ویلی و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په توجیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ په خواني شی اړیکې نه دی پاتې. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلې.
دا د هند له خوا نه درات شوې تر اوسه پورې څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا د هند سره غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنس د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي. دوی چې ویلي چې موږ دې ته نه یو آماده. د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دوارو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي. ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخ کې نه تاکل شوې مصروفیتونو لامل په امغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډه د جوړېدو غوښتنه کوي دیتا چمتواله یا آمادگی نه درلود.
په کابل کې د هند په خاني سفیر راکې سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوې ده. دا موضوع څنګه ده؟
دا یو شخص څرګندونه دی او زه نه غواړم چې په دې حق له تبصره ولرم.
حکومت په څو کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا لمنځه وړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي، او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامسته شوی کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبی الله شفق په راپور کې واوري.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ترغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او هندستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیلي سبزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ اپ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشري د غډې زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان دغه د راکمولو لپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره هم په دواړو خیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسفزی زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
ټولو نه اهم خبره دا ده چې هغې د بیجینګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار لري چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده، او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په مینځ کې خو باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکیچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. دا یادونه ورده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
راپور نوې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوې دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښته نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړتیا توب کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې نشته په اړه معلومات ورکړي دي. په ډیره جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته نوموړي له خلی وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولاد د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښتوي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ لړیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکفان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجودي کومه څه دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا چې کاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پمنځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نو مولوی لازادی رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیات واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له سره بیات نکوي فتوا ورکړي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړه تلاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وای د 15 وسلوال رسلاغه وژل شول چې ملا منصور د دولاد ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه لري مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې وای هیلمند چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې وي د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیه په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي کچیرې د کابل بانک د قضیه تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیه په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوې دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه کې برخورد حکومت
په خوښینه سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کوي، خو یو شمیر سره په سولې ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خوښینه سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
د دې څټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د سارنې لپاره پیوړی طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې ورسره له هغې له مالی بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکو ورسخه سباندې 900 میلیون ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وار بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وسیړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی سرنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 400 میلیون ډالر په نقدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیه د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مقروضیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهي ډول د کابل جلال آباد په لوی لاره د پلوچرخي په سیمه کې د برښنایي دروازې جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډیره ترانسپورتي ستونزې کمی او د برښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشټون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فواید عامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. خاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډیره د ناامنۍ مخه نیول شوی وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي، او خصوصا مونږ په خپل پلان کې یو نمونهوي پروژه هم لرو چې دی وي دروازې برېښنایي کار پیلو، چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې مونږ د وسایلو ګڼګونه ل خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا لیو خو د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او لبل پلو به له شکه چې امنیت سره هم مرسته کوي.
دراپورون لمخه د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د خام نیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوند ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چاري ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور داخله
استقبال میکنه. نسب هم د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د داشان دروازو جوړول کولای شي مونږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم ورنخه استفاده وشي. مونږ تل د القوی سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوي برابروي او کیدای شي دا غوسیمو د امنیت د ټینګښ لپاره چې مونږ او زمونږ ځواکونه تر ډیره حل تزیرازي د پام وړ نتیجه ولري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغې او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندیشمن کړی دی. د دې شبکې غړي پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشي زغملای. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږي او پیاوړتیا شبکې پر اندېښنه وخوده. د دې شبکې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یاد ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمیرې لزګونه ته رسیده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کی فساد انحصارگرائی سازمان یافتہ ڈول سر حاکم ادا نمارف کو ادارہ کی شخصی فکر دی بیس کی روسی سریت و رسوالیو کی مکاتب بند پاتس دی بیان ازادی نقض وینی خسوک دی دی جرات نلری سی آواز اچفت پر غزنی کی حکومت داری دی ازملال پہلت کی دا
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خبرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمیرې هم اعلانو، قلم او کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دي. افغان چارواکي وایي سرتیری د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشې سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لوی دی سره پر اټومي موافقه د دې هواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای فرانسې او جرمني دا غ پلان بلاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په خطیز کې له راتلونکو اونۍ بشپړور بند نافذ شي. اوتریشي چارواکي وای په یو لاري کې چې شپږشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه تنکی ځوانان په ناوړه روغتي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ایسای شې چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتون هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په میکروفون تاسو خبرونه کې چې دا د اوس پیل شوې ده، په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاري یا بیکاري ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاري زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ هیله لرو چې یوازې او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0799-203-1540 بیا وایم 0799-203-1540 او یا هم 0800-202-1555 که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو 0800-303 شمیره په یاد لري. په دې شمیره لند پیغام یا SMS را واستوي.
بله سروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
بلې اول دا اوس چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او کنه ده تاسو یې ساسو کوم کسان چې بیکاره شوي دي هغوی جګړو ته تللي دي
تشکر و از شنونده ها میخواییم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن، بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
علیکم السلام.
خراسان صدقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صاحب. کی صاحب؟
من میخواستم بگویم برادر محترم ببینم بیکاری که باشه، من بگویم از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با محفظ روحی و روانی و سلامشه، شما ببینید بسیار کسایی که ایشان بیکار هستن دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی نداره که بالای زیر فکر بکنه کاری انجام میدن، ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میبینن که با در کدام مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شدن مرضا و بیماری های روانی مبتلا میشن و بسیاری کسایی که مدت کنار بیکار بودن به مواد مخدرشان مبتلا شدن و بخود با همی طالبا که هستن همی تروریستا نوکرهای ایسای یا بیشترشون متعدین مواد مخدر سینار در صوف خود جذب میکنه، حتی ما تا جای بیشترات معلومات مسخ و متمد دارم که همی طالبا افراد دوان در زیر پل سوخته و زیر پل محمود خان از این متعدین افراد سرباز جذب میکنه، واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زمین اصاد خیلی جدی است. این روز اگر شما ببینید 70% نامنی افغانستان مختل 100% نامنی افغانستان مختلطی از بیکاری و بیسوادی است.
بله رحمانی له هلمند لیکي، هلمند هغه ولایت چې ډیره جګړه پکې زیاته ده، وای بیکاری د ټولو بدبختیو مور ده.
بله خالد سمیم از ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
اوس په دې تلیفون لري اوریدون کې تنو بتور کو مهرباني
بفرمایئ صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلام
علیکم. مهربانی کوی صاحب.
تاسو د نړۍ رادیو کې سلام وړاندې.
سلامت اوسئ. بله ل رادیو یو څل لري شیخ خپل ژغ دوباره تاوري په دې کې ماکس راځي.
فکر مې کوم چې نن دی
خبری وکې نو تاسو لطفا دوه دوه وری سلام اچوي بیا ماکس کوي بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي، لطفا خبری وکې.
چپری هات خبری کوم آگه جنگرار ولیت نه
مهربانی. نه متاسفم
بیکاری خو یو مرض ده، تاسو څنګه کوی کار پیدا کوی څنګه؟
بس مننه سلامت شي. تلفن مو کو بل اوریدون کې تبه ور شو ګورو چې دوی څه وایي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
اوریو.
بله صاحب اورو.
زه مساجان در لمن ته.
مهربانی مساجان. څنګه زیاته سوی ده کمه سوی ده؟
یا کم رفتر بیکار ایم ورپرا مردی که بیکار ورطا گردو رو رسوک چاروان تکی ولار رسوک ولیبان تکی ولار دی حالا دا بیکاری ده.
صحیح مننه چې تلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی حمله رو مهرباني کوي آزادی رادیو ده.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بله
خبری وکړئ صاحب. مهربانی
موضوع د بیکاری په اړه
بله موضوع داده چې اول موضوع وری بیا ټلیفون کوي چې د نورو وخت ونیول شي. موضوع داده چې ستاسو په نظر بیروزګاری یا بیکاری زیاته شوې ده، ستاسو په سیمه څه تاثیر کړی دی؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که نه محسوسوي؟ که محسوسوي نو بیروزګارو ځوانانو څه ته مخه کړې ده؟ بل اوریدونکو ته به ورشو چې موضوع نه خبر دی او غواړي چې نظر څرګند کړي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. مهرباني کنین شنونده عزیز، فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر، جنگ، بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شمار زیاد از اونا با مواد مخدر رو آوردن و شمار هم در حال فرار از کشور هستند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک کلید بیکاری ورس تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکړي ناوړی پایلې به ولري. یو بل اوریدونکی له هلمند څخه پاینده محمد لیکلی دی، ویل رسنوی څخه ګیله لرم چې د موسی کلا احوال سم خبر نه کړ. البته دا زموږ موضوع نه ده، په فعلاً یوازې د بیروزګاری په اړه لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه په دې موضوع نظر څرګندولی شي. عزتمند له اروزګان څخه، له خاص اروزګان څخه لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې بیکاري د دې سبب ګرځي چې خلک په نشو اخته شي او یا د ترهګرو سره توپک واخلي.
بله، شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره؟ میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بلکه چنین به تلفن کی؟
اون از مشخصه که خو دکه سایه در دیر زیاده سایه در او خلق سرواندی خریشت دار.
بله،
یعنی نسبت
دیر سرخم.
بله،
دیر سرخم دیر منفی اثارات را داشت که خان تر دیر وطن یعنی سرخم کنکیل شهادت را ورسیدن.
صحیح، مننه چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي. آزادي رادیو د میکروفون ستاسو،
بفرمایئ. صاحب
نعیم صاحب، سلامونه احترامات. تاسو باندې اسمت سروان صاحب باندې ورځم په خیر.
سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب،
ډیر زړه مننه. سروان صاحب محترم، عبدالقادر سکین يم د کندهار ولایت.
مهرباني.
پوری مستاج صاحب خاني فان کی قزوانان په برخه کې شت اشاره کوي چې د خرید عمل سنن تر هیڅ اندازې پوری ځوانان بیکاره دي چې موږ د قدر ځوانان لرو هغه تحصیل کړی دي په داخل د افغانستان کې، په خارج کې، په دغه منطقه کې لکه کندهار ولایت یا جنوب غرب حوزه لوی کندهار په سطح باندې. شاید تاسو معلومات ونه لري، دلته ځوانان تر هغې اندازې پورې بېکاره دي چې دوی د دې بېکاري د عمل څخه زموږ داسې محصلین شته چې کوم وخت کورو ته ولاړ شي خټکاري او دغه د خښتو کارونه کوي. یو محصل چې هغه هم د تدرن پوهنتون کې هغه بې سواده ځوان خو نو څه کوي چې د ماښام پر ګوله باندې حیران دي، ډوډۍ باندې حیران دي، د ټولو ګیله د چیز څخه ده. ومونږ په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په خیرت ټول سره موږ بالکل دا خبره تاییده و، مګر دا چې د حکومت په اوسنیو چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بېکاره دي، په خپل زندګۍ پورې حیران کړي دي. نو ورځ تر بلې ځوانان بېکاره کېږي. کوچنان ماشومان مو د ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته راوځي، یا فلسطین ټولي، یا خلکو ته فقر لاسونه اوږدي. نو خدا هغه ماشوم دی چې په راتلونکي کې یو فقرجن جوړ شو، دی د تېرې مدې په عمل څخه په غلا لاس پورې کوي. دغه حالت دی. نو دلته په لوی کندهار کې ورځ تر بلې بېکاري مخه کړې ده. دوه پاسان لرو، دوی وګوري په کانکور کې ما هغه رقم نتایج دي چې ځینې وخت دوی خواران خپل پوهنتون هم نشي کمامي کېدلی. هو د دې خوا سره به ځینې مشکلات ستونزې وي، نو په دې خاطر باندې دلته که موږ چېرې وګورو په کندهار ولایت کې بېکاري ورځ پر ورځ سره بلې زیاتېږي، او د نورو ولایتو دا خو هلته تللی دی. یوازې د کندهار خلک د غزني وګورو ولایتو څخه هم د دې ځوانان راځلته. یو منطقه ده صاحب، دغه ځوانان بېکاره ځوانان خوړم وربندېږي. سلهاوو ځوانان دي چې د بېکاري د عمل څخه ولاړ دي، هېڅوک داسې نه دی کار ورته وایي او د کار دپاره یې بوځي. نو دې دپاره که حکومت ځان مسول وګڼي او دوی ته حکومت وایي باید دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا
کړي. صحیح، مننه چې ټلیفون دي وکړو.
سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
چیز دوتر تلفن قطع نشد.
مهربانی صاحب،
بارد سلام ادب خدمت شما. آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی اصلا از ساروان هم رکنده.
سلامت باشین. مهربانی نیازی سب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که اساس است و مهم. ببینید در مورد بیکاری و همچنان بیروزگاری، متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا به همین حکومت هایی که جدید روی کار هستند، تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است. متاسفانه که البته سرچشمه تمام همین بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کنه تا بتوانند مردم البته مصروف و کارشان نازد کنه برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک نوع خدمتی کرده باشند. شما ببینید البته بیکاری، شما گفتید در جامعه و در محیط چی تاثیراتی را به بار میارد. البته نظر ما بیکاری دو تاثیر عمده است، یک تاثیر روانی و دیگر تاثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میدارد. ببینید بیکاری البته محتاجی و عقیمانگی را در یک جامعه، بیکاری مرض را، بیکاری خشونت را، بیکاری ناامنی را، در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط یک کشور میباشد. متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کلش بیکار هستند. همین وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل، رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی صاحب، شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین، جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن، آیا اونا تمامشون رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یک جا شدن با شورشیان، یا یکی یک رای حل جستجو کردن؟ مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان، ببینین در اونجا هم بیکاری خیلی فوقلاده زیاد هست، اما اونا به طرف تروریسم نرفتن. چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمیده شما درست است، ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیت نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است. متاسفانه ها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر، در یک ختمش، در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشد جایگزین اینها شوند. ولی آنها هرگز نمیخواهند که با طرف خشونت توریزم بدبختی برند. ولی در افغانستان ببینید طور یک کشوری هست که خوشباوری ها، گفته های البته احزاب، سیاست، کشورهای دیرتر، اینمی فعاملی هست که بالای جوان ها تاثیر میگذارد، بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشن. متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه، چون که اینها باز دست خوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد، اینمیست که به طرف بدبختی روان هستن. متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوانه زمینی کار را، فابریکه ها را، ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است. البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان بازم کم است، ولی متاسفانه از یک لک یک 8000 بالاتر امروز در نظام ما کارگر دیگر با همون موجود گرفته دیگر کارگری وجود ندارد. پس چنان اقتصاد، معدن، زیربنا و دیگر سکتورها رشد و انکشاف کنند. این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری میباشد.
تشکر از شما نیازی صاحب، سلامت باشید.
سلامت باشید نیازی صاحب. بله اوریدون که لروزان معرفی که ی آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی
صاحب. بله زبه و نظر پرور کما استاس پر دی خب مخصوص
بانی. مهربانی.
لکسن چی من پلن ورد که داغ دوائی و امریکان داغ دوائی پاشی بیکاری انده داغ العمل نرمی سست. هلمند دو برو هلمند دو زراتی و لایتو چی در یه وقتی رو پیلمند که دوائی پاشد که داغ دوائی رئیسی پیلمند که نام نیز براخی سندی.
بله.
هلمند که یه وقت داره بیپار دوائی و پاشد سی هنور کشتونم لما اینزو لاره. هر څه څه نه چې د ټول دغه د واو د لاس د منځ نو بیکاری په دغه د عمل را مې سیستم د پیرمن کې
صحیح ډیره زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل سو یو څو پیغام به واورو بیا اوریدونکو ته به ورشو ولولی نیمیسی
حالت سمیم بله از بلسپولی دولت شای ولایت لغمان در پایام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم، گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده، چون کسانی که از درس و تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه.
بله واوریدون که چه نومینه دلی کلی و ایدیر زوانان و غلاو تا مخه کرده یا هم نشو تا مخه کرده، زین نورو هم طالبانو تا مخه کرده. یو بل اردن کې حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکلي وای بیکاری او بیروزګاری دومره ډیره سویل چې ویلې نشم. اکثر ځوانانو یا غلاو ته مخه کړی ده یا طالبانو ته. د همدې مخکنی اردوونکو په شان ورته نظر څرګند کړی دی. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي وای په لغمان کې بیکاری د بیکاری له امله ځوانانو طالبانو خواته مخه کړی ده. محمد ولی هیوادمل له د هلمند له ناوی لیکلي وای په هلمند کې بیکاری ناامنی او شتره سوال ده. حتی د مکاتب فارغین هم بیکار دي. اوس د نشه یي موادو خواته متمایل شوي دي. اقبال کندهار لیکلي بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري. هغه د مخالفینو لیکو ته جذبوي. یو بل اوریدونکی جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلي دي افغاني ټولنه بیلمی بیروزګاری وخوړه که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختي به د خدای په فضل سره له منځه لاړ شي. نور پیغامونه به له تلیفونونو وروسته ولولو.
بله شنوندگان روی خط بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله د دې جنگ لامل چې یو ډول غدې ساري د خپل سترګو زیوال درته وایم چې موږ سره یو نفر هغه خپل مخالف په تلار جماعت په خپل وګړي سوال ته دا کار مکو او زه خپل ته څه وکم ته ما تلار وخه نه څه په پام یم دا خو میلا ته ډوډۍ او څه غواړي او که دولت دې ستونزې ته جدي پام نه ورنوي نو کې دا وایند ډېر ګندا عوامل ولري.
بله مننه.
سلامت باشین صاحب، زنده باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم، خالد رحمان هستم از ایتیسی خیرخانه.
بفرمایید صاحب.
ناحیه 15.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تشکر. میخواستم درباره همین برنامه یک نظر بدم که چی تاثیر داره سر جوانو بیکاری. تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشه من خودم عمل دارم. از دست بیکاری چیز مردم نسبه همسایه ما رفت خارج، نسبش 10% رفت پودری شد، 10% دیگهش رفت چرسی شد، کلشان در بدن. هر بحث بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خواد کردیم، چی رقم یک
بله سید. حالا که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین، چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین، یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه؟
این یک نوع تسکین است. این میفهمه کلگی میفهمه که مشکل حل نمیکنه. مشکل کلش از بالا جای خراب است، کل مشکلات در سطح دولت است. اینا کلگی را در بدر کردن. مشکل در بین جوانان است. جوانان هم خدا هم یاله هم رویه دارن، انرژی دارن، ولی متاسفانه چی کنن دیگه؟ خود در طرف باز روی سرشان سر اینمی عمل میشه، نسبش طالب میشه، نسبش تروریست میشه، نسبش دوز میشه. هر کس در مورای خود میره. این مثالش من رفتم چرسی شدم.
برسه تشکر.
نظر ما بود. تشکر.
بله تشکر از شما هم شنونده عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشنوین. سرون صاحب، خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مشنوین.
بله، په هلمند که در آزادی رادیو خبریال الیاس دایی افغان چارواکو په قول وای چې مساکله ولسوالی چې څو ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایي صاحب همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایي.
سلام سر تاسو اوردون که سلامونه د هلمند کې د 2015 میوان کل اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي څه د وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته تایید کړل چې مساکله ولسوالي تېره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چهارشنبه په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسته ورکونې د انقلاب په مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او بمبار نه دي شوی. د دېرش په شاوخوا کې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د نوي په شاوخوا کې وسلوال ټپیان شوي دي. موږ البته دغه معلومات د خپل استخباراتي کاشف او معلوماتو له مخې دول چې لاس راغلي دي دول چې په دې عملیاتو کې چې مذاکره ولسوالۍ مرکزي سیمه بېرته د افغان ځواکونو په لاس راغلې ده. افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو پوهېدلي چې مذاکرات یې د عادي خلکو او کومو مشرانو سره د دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقام های امنیتی افغان نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو د موضوع په اړه باتورنه پیغامونه غوښتل چې د میکروفون ستاسو د خبرونه موضوع ده، لیکن یو شمېر هم دغه موضوع لیکلی و چې د مساکله په اړه معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې مو یو راپور درلود، په راپور کې زیدو نقیص څرګندونه وی دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د مساکله په عملیاتو کې یو نیم سل وسلوال طالبان وژل شوی دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کیږي چې مساکله ولسوالی تیر شوه نیول شوی ده. اوس په بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم دیورست.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید سید.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبختی ها، بیکاری ها، زمین نمنی ها، زمین بخاطریت امید بیکاری ها است.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سلام سید، پیام ها هم زیاد هستن.
پیغامونه ډیر زیات دي، پیغامونه به هم ولولو. خود دغه یو اوریدون که چې منتظر پاتره د ته باول نوبت ورکو. مهرباني.
بله، محمد اسلام سنین د کندهار ولایت کې ضرورت فعالیت.
مهرباني کوي صاحب.
بله، څنګه وای فول سالي کې خو د کایې یو خو په دې سرت کې راځي چې دلته د موږ په څول د اکثر کې یو لسوالي د زراعت سیمه ده. نو دلته په څول اکثر بس مرزونه کوي او زموږ شی او مالدارونه چې ځینې سال رومه یا داسې بل شی چې دوی په ښار کې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزان هم دي. نو په دې خاطر د بیکاري د شپې ډېره شوې ده.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل څخلی کلیوی څوک چې بیکار شي نو روشتای کیږي دی. یعنی هم دغه مخکینی اوریدونکو خبرې کړی دی. اسلام الدین له کندهار ولایت څخلی کلی دی، وای بیکاری ورځ تر بلې پر زیاتېدو ده. په کندهار کې په زرهاو خلک د بیکاری له وجې په نشو اخته کیږي. محمد ولی هیواد ملهم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله له زابل ولایت لیکلی دی، البته له شاجوی څخه، وای بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی. یا جنګونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنګ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید له فراز څخه لیکلی دی، وای موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکو لیکلی دی، وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده. خلک بیکار دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکی اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی، وایي زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاري ده. که چیرې دا بیروزګاري دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامني به نور هم زیاته شي.
بله، یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، خاصت مخدا خیر هستین؟
سلامت هستی، مهربانی کوی.
مهربانی شد.
خوشحال هستم، من چی خبر کنم دلغوان میشم.
مهربانی کوی.
صاحب داده وزگارتی و بوری تاش خبر رو کنه با منگا تاشی توی افغانستان در از رو کو بلخصوص منگا بری ولایت کشی در لغمان دمون پراتی و وزگارتی ها کشی دیر اوچ تر سیدنه دم رزیاتا وزگارتی هاش تاشی نوو زمان دسی تنکی تنکی گلالی گلالی زوانان زی مثلا به مخالفین لیکو تا یا مثال دسی شی زی خارج مملکتون تاشی اقاو رزی من خپل بخپل لشنو بندی و خپل ازوان شی دی شیگان الله سب ایران که وجل شد و آغام اخبر خاخ کو نو دقه ده وزگارتی ها لپاره ولی دقه دولت اقدام نکوی ولی زمانگا در لوارپوری چایواکی ولی اقدام نکوی چلک سراسه دکار زمینه مسایی ده که دی زوانان لپاره جده زوانان کار دی ترسو
صحیح دیر مننه محمد ادیب لیکلی دی چې ځینی اوریدون کې له حکومت د کار پوښتنه کوي لیکن پخپله د حکومت سره د امن پراوستلو کې مرسته نه کوي په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو مؤسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي
بله شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شمار از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق افغانستان